سلام، سهار مو پخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلست. نن چهارشنبه ده، د 1414 لومړی کال د وری حمل څلورویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 14 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له تلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی، دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د لغمان چارواکي وایي په مرکز مهترلام کې درې کسان په ډزو وژل شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د والی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ رادیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې وسلوالو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. په پیښه کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه د دې برید علت نه دی څرګند، خو د لغمان د والی ویان وایي برید کوونکي له مقاومت وروسته ټپیان شوي او اوس په توقیف کې دي. د افغانستان پاسپورت سکل د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورتونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریه او پاکستان پاسپورتونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي دي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورتونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته تلی شي. په جنوبي وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د سه شنبې په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو چټپړی افسر یې وژلی دي. او په نیویارک کې پرون سهار د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي یو وسلوال پر هغو کسانو ډزې کړي چې د مترو په تمځي کې ریل ګاډي ته منتظر و. پولیس وایي وسلوال لومړی د خلکو مینس کې تا غازی بم ور واچو، بیا چې هر خوا لوګی شو ډزې وکړې. بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم روښانه نه دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 25.2. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.8. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.1. مزار شریف آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 3.6. او جلال آباد آسمان برک او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 6.0.
په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. د دې خبري مجله په دوام کې به واوري چې ایران وایي په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت لپاره اندېښنه لري. طالبان یې د امنیت ډاډ ورکوي.
امنیتی موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي.
د فرانسې پارلمان د هیواد پر ولسمشر غږ کړی چې د نجونو پر تعلیم د بندیز په خاطر د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره له ملګرو ملتونو د اقداماتو غوښتنه کړې. د کونړ اوسیدونکي وایي د نړیوالو مرستې د خلکو ته د کار په بدل کې وویشل شي.
په دې باندې کارخانې سای شي، د اوبو بندونه سای شي، پروژې عملي شي، په هغه کې زمونږ بېوزله نه کار وکړي او د هغې د خپلو 5 روپۍ نفقه پیدا کړي.
اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو خلکو غوښتي دي چې ژر د خپلو مینو ته نه ستنېږي او نور مطالب.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ښه راغلاست. د راپورونو برخه پیلو او د هم لومړی موضوع، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې بد چلند کړی دی ونیسي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
وروسته تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتي وظیفه گرفتن کې امنیتي
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي. که خدای کول وضعیت پښ کېدو دی، حالات کنټرولی شي، او زموږ غوښتنه د ایران له اسلامي جمهوریت څخه دا ده چې هغه پیشې تعقیب کړي چې په کې له افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی، عاملینو ته سزا ورکړي او د ډېرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداری ورکړ چې خپل قونسلي خدمات به په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي. خو پرون د دې بیان تر خپرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سعید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهره وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ل ځانګړي راپور ورکونکو غوښتي چې د رسنیو او خبریالانو څخه د دفاع لپاره لاس پکار شي. په افغانستان کې د دې ټولنې استاذي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ ته په یو لیک کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
د بیپول خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د بیان ازادي په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ خودلای. د ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکونکو ته په یو لیک کې د افغان خبریالانو په وړاندې د روان حالت د مخنیوي او د خبریالانو د دفاع غوښتنه کړې. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې له ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بینټ نه غوښتل شوې چې د افغان خبریالانو د رسنیو کارکونکو د بیان ازادي د دفاع لپاره لاس په کار شي. خو د آسیایي هیوادونو لپاره د دې ټولنې مشر رضا موینی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان په افغانستان کې د رسنیز قانون په نقص تورن کړل.
د یو خبریال د نیول کېدو لپاره نظامي او امنیتي قوتونه، استخبارات او هر بل بنسټ د دې حق نه لري چې په خپل سري ډول اقدام وکړي. ټینګار کړی چې د رسنیو د سرغړونه او غیر قانوني کارونو لپاره یو کمیسیون جوړ او دا کمیسیون بیا دا تشخیص کړي چې آیا د رسنیو له قانون سرغړونه کړې کنه. له هغه وروسته بیا د دوسیه عدلي ارګانونو ته سپارل کیږي او له هغه ځایه بیا اقدام کیږي.
ښاغلی موینوی سره لدی چې طالبان په افغانستان کې تیر رسنیز قانون د اجرا وړ بولی، خو د دوی لخوا د خبریالانو خپل سری نیول او بندي کول بیا خپل له همدې قانون سرغړونه او غیر قانوني عمل دی. له بلې خوا به یو شمېر افغان خبریالان په افغانستان کې روان وضعیت سخت د اندېښنې وړ ښیي. خبریاله لیمه هوتک:
تر ډیره پورې فعالیتونه محدود شوي دي، بل هم دا چې د هغو خبریالانو لپاره لاستونزې زیات شوي چې هغوی له بهرنیو رسنیو سره کار کوي.
په ورته مهال بیا د خپلواکو خبریالانو فدراسیون د روانو حالاتو د کابو کولو لپاره له نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبریالانو د دفاع لپاره کوټې لګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ټولې اندېښنې ردوي.
اسلامي مرات خوان رسول الله صلی الله علیه و سلم تحدید نه ده سوی او البته کله کله دین تفاهمات دی پارا دی دارو ته رسول الله استاد او خپل او یا او په کول دا تحدید نه ستوند
د بی پولی خبريالانو ټولنې په ملګر ملتونو کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکون کې تپاستول شوې لیکلي چې په 2022 کال کې د افغان خبريالانو په وړاندې د کار ساحه تنګ شوې او د خبريالانو د رسنیو د کارکونکو د زورونې ګراف لوړ شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د بی پولی خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د دفاع په برخه کې یو اقدام وکړي. دا راپور د افغانستان او سیمې د روانو چارو په اړه له نورو راپورونو سره یو ځای د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د چارواکو په یو لیک کې ویلي دی چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات په یو راپور کې واورئ.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی راغلی دی چې طالبان باید نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان د غوغړیو له ولسمشر امانوئل مکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دي بندیز ولګوي. طالبانو نږدې 8 میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د اکشن بی په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوچسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سویل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوچسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا اتا
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالیسنگ.
د طالبان حکومت او د مقاومت جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوي کوي، که څه هم دا ادعاوي د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی، خو دا د مقاومت د جبهې د هغو ادعاو لړۍ ده چې وایي د طالبانو د حکومت پر ضد یې مقاومت پیل کړی دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د مقاومت ملي جبهې ویاند ازادي راډیو ته وایي اوس مهال د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهې د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویاند صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهې غړو تیره شپه په نښته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو 13 کسه اسیر شوي، 14 وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هیواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تیره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان بیا خپلو ځواکونو ته تلفات او د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر معزالدین احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې 3 کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري 9 کسه وژل شوي دي.
دروژې په لسمه زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې اولر پراخ عملیات وکړل چې په ترڅ کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه له منځه وړل او زموږ یوازې 3 مجاهدین برسېران ټپیان شول. مقابل لوري 9 کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی، خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی؟ د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
افغانستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوسټو بریدونه وکړل. ان چې کوم خبر موږ لرو هغه دا چې دواړو خواو ته تلفات اوښتي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غورته کمین نیولی و.
د تیر نظام له سقوط وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهې تر څنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خود طالبانو حکومت وی په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې او هیڅ لوری اوس د دوی سره د مقابلې توان نه لري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې څه کم اته میاشتنۍ واکمنۍ کې د طالبانو د حکومت تر ټولو ډیر د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د اجرات خبر جوړونکي وو. ازادۍ راډیو په یو ځانګړي راپور کې د دې وزارت اجراتو ته کتنه کړې چې یوه برخه یې دلته تاسو ته وړاندې کوم.
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اتمیشتنی واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډیر خبر جوړونکی وو. یاد وزارت تر ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی او تر اوسه ډیر محدودیتونه پر ښځو لګولي دي. د رسنیو پر فعالیت په ځانګړې توګه پر رسنیو کې د ښځو په فعالیت محدودیتونه، له شرعي محرم پرته پر لرې سفر ته د ښځو پر تلو محدودیت، د ګیرې نه خیل او پر جماعت د 15 وخت لمونځونو کول، په ښاري موټرونو کې د موسیقي نه غږول، د شرعي حجاب د دودیدو لپاره په ښار کې د اعلانونو لګول، پر رسنیو کې د ځینې تفریح خپرونو بندیدل، تفریح پارکونو ته د ښځو او نارینهو د ورتګ د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په نږدې اتو میاشتو کې وضع کړي دي. د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلابیل باورونه موجود دي. ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوی د قران کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی. د سید اکبر غ په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته په کتو
دا بشپړ راپور د ازادۍ رادیو په هغه خبرونه کې اوریدای شي چې په 8 بجو پیلېږي.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر مسله خبرې وکړې. ښاغلی ګرانډي په دې لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې د کډوالو اړوند پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دوی د کتنې د اجنډا په سر کې د اوکراین پر مسله خبرې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمشنري د سه شنبه ورځې د راپور له مخې تر اوسه له اوکراین څخه 4,600,000 کسان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. بلخوا اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو کورنیو غوښتي دي چې خپلو مینو ته د ژر نه راستنیږي.
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیاله هانا مایلر وایي چې لا یې وخت نه دی چې هغه کسان چې له کیف او له شاوخوا سیمو وتلي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. میرمن مایلر چې د ټلیفون له لارې یې د سیشن بی پورس له خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې پلازمینه کیف او شاوخوا سیمې تر اوسه په بد حالت کې دي. د کیف والی الکساندر پاولیوک هم ویلی دی چې تر اوسه دا لارښوونه خلکو ته نه کوي چې د دې سیمې تللي خلک دي خپلو کورونو ته ستنه شي. د وړاندوینه کړې ده چې شایي د میتر روستیو دې ته زمینه برابره شي چې تللي خلک بیرته دې سیمو ته راشي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوي دي چې د اوکراین سرحدي ځواکونو ویلي دي چې اوس هر ورځ د 15,000 to 30,000 ترمنځ اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. بل لور ته تر دې راپورونو وروسته چې روسي ځواکونه بیرته سره تنظیمي شي د اوکراین چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې له خلکو غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې سیمو ووځي.
اوکراینی قمندانان او لویدیز چارواکی وایي چې روسیه د کیف له شمال او بیلاروس څخه خپل ځواکونه د خارکیف، دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په مخه کړي دي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي. اوکراینی چارواکي داسې اټکل کوي چې روسان به د دونیتسک او لوهانسک د پاتې سیمو د نیولو لپاره بریدونه وکړي. د فبروري له 24 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د اوکراینی چارواکو په وینا 9500 روسي سرتیري وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت تازه شمیرې نه دي خبرې کړي، خو دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې 1300 پوځیان تر اوسه وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
له هم خراغلاست قدرمن اوریدونکو ورزو یو ځل بیا د افغانستان روانو چارو ته. د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي نړیوال مرستې باید د کار په بدل کې پر خلکو وویشل شي چې هم آبادی وشي او هم اړو کسانو ته د نفقې د پیدا کولو امکان برابر شي. د دوی په وینا اوسمهال ډیری مرستې بډایان اخلي او غریب ترې بې برخې پاتې کیږي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي کلونه وشول چې افغانستان ته په بیلابیلو نومونو مرستې راځي او دلته په وړیا ډول خلکو ته ورکول کیږي، چې تر اوسه یې د لنډ وخت لپاره د یو شمیر کورنیو ستونزې حل کړي، خو د هیواد آبادۍ او د خلکو د ستونزو دایمي حل لپاره کوم بنسټیز کار نه دی شوی. دوی وایي باید دغه مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي چې له یوې خوا به غریبو او بېروزګارو کسانو ته روزګار پیدا شي او له بل پلوه به د هیواد د آبادۍ د پاره ګټور ثابت شي. د مرکز اسدآباد دوه تنو اوسیدونکو گوهر صافی او سمیع الله ستومان ازادي راډیو ته وویل
په دې باندې کارخانه سره شي، د وګوندونو سره شي، فوجي عملی شي، په هغه کې څنګه به وځو نه کار وکي او دا غیر خپل 500 روپۍ نه بقه پیدا کی. دا چې 500 روپۍ پته نه شي دا اوخي او به تیار پوره مختچې نو موږ وترم دونه دغه لري چې دا ور پاره به لاسره شي.
دغه پیسې د کار په بدل کې ورکول شي، کاری زمینی لري یا فرصتونه رامنځته شي، کونړ پرېمانه وبلري په کار راځي چې دغه وبونه مهار شي. د مهار په برخه کې سربندونه دي، ویلي دي، کانالونه دي.
خلک وايي وړیا مرستو زیات شمیر کسان تیار خواره او لټ روغدي کړي دي. د دوی په خبره چې دغه ډول کسان په کورونو کې قرار پراته وي او چې چیرته د مرستو د ویش غږ شي، له کونډو، رندو، یتیمانو، معلولو او نورو غریبو دوی وړاندې ورسېدلي وي او خپل نمونه یې پکې لیکلي وي. بصیر مومندوی:
مې چې هغه خلک دی وسم په کور ناست دي، دغه خلک دی کوم لري چې هغه خلکو به خک روزګار وسې ځاب پټه پکلې که کمې روپۍ دی خلکو ته ورکې د مېسود لاله ورکې په کور کې ډډه واله مې چې شپږ زره او سلو دوله زره روپۍ له بس کار به روزګار هم لکې.
خلک وای د مرستو په ویش کې د ګذر وکیلان، ملکان، د زور او واسطو خاوندان د غریبو حقوق نورو ته ورکوي او کمرستي د کار په بدل کې ورکل شي، نو لمرستو به د ډیرو داسې کسانو لاسونه لړ چې مستحق نه دي. په کونړ کې چارواکي هم وای یو شمیر مرستندویانو ته وړاندیز کړي چې باید د کار په بدل کې خلکو ته خوراکي مواد او نغدي مرستې ورکړل شي، چې دې کار سره به شاړو زمکو ته ویلې وویستل شي، هغه به د کرکلي جوګه شي او په هیواد کې به د غلې دانې کمې پوره شي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
عموم د منګه د دغه موسساتو او د دغه خیاره بنسټونو نه غواړو چې په کونړ ولایت کې دغه مرستې چې نغدي ورکول کیږي باید د کار په بدل کې ورکړي شي. دا به ډېر ښه نتیجه ورکړي. کانال کارونه شروع شي او دغه په بدل کې دغه پیسې ورکړي کیږي، نو دوه پیدا کیږي، یو خو د خاورې ته، د وطن ته یو دایمي خدمت کیږي، نو د ولس په دوه کار کیږي، یو به هغه چې کوم عاجل ضرورت دی نو هغه به پوره کیږي او بل به د آینده لپاره هغه چې دی د غیر د محتاجۍ نه خلاصیږي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو او حکومتي مسولین په داسې حال کې د مرستو ویش د کار په بدل کې غواړي چې بهرنۍ او کورنۍ خیریه مؤسسې هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کورنیو سره مرستې کوي، چې له ډېرو سیمو پکې د توپیریز چلند او مستحقو کورنیو ته یې د نه ورکړې په اړه شکایتونه کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. او اوس هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
نېشنل انټرست خبرونه دې مسلې ته چې آیا په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې له تاوتریخوالي پرته مقاومت ممکن دی کتنه کړې ده. د لیکوال په باور افغانستان اوس په یوه تیاره کې دی او د طالبانو بیا ځلې دا څرګندې دوی یو دیکتاتوري او مستبد رژیم بیا پر د هیواد واکمن کړی دی. د لیکوال په وینا افغانستان یو بشری ناورین دی، انساني حقوق محرومیت او په بیساره توګه د مخ په زیاتېدونکو قومي او فرهنګي بې عدالتیو ته پرېښودل شوی دی. د نېشنل انټرست په لیکنه طالبان لکه د نورو مستبدو حکومتونو په څیر نه دي، نه یو ګوندي نظام دی، نه یو دودیز سلطنت او نه هم پوځي دیکتاتوري ته ورته دی، بلکې د لیکوال په باور طالبان تر ډیره یوه مذهبي ډله ده. لیکوال وړاندې لیکي چې له تاوتریخوالي پرته یو مقاومت باید په افغانستان کې د اساسي ازادیو، ډیموکراتیکو هیلو او ارمانونو او تنوع پیژندنې لپاره د یوه خوځښت په توګه عمل وکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، ټولنې د ځینو قشرونو په تېره د ښځو چې له ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړی شوي له پراخو لاریونونو سره مخ شوي دي. طالبانو د ښځو د غږونو د غلي کولو لپاره یو شمېر ښځینه فعالان نیولي چې تر یوه بریده یې د دغو لاریونونو مخه ډب کړي، خو ښځینه فعالان بیا هم نه دي غلي شوي او د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. نیوزویک مجلې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اډانه کې په نړیواله کچه د امریکا د ولسمشر جو بایدن محبوبیت ته پام اړولی او لیکي سره له دې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته د پام وړ لاسته راوړنې درلودې، خو له افغانستانه د تیر 2020 کال په اګست میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په نړیواله کچه د امریکا د مشرتابه محبوبیت کم شوی دی. نیوزویک د ګالوپ د وروستي راپور په استناد لیکي چې د تیر کال د اګست په لومړیو کې د نړۍ په شپږ څلوېښت هېوادونو او سیمو کې په متوسط ډول 49% ګډونوالو د نوموړي وړتیا تایید کړې وه، خو داسې ښکاري چې د همدې کال په دوهمه نیمایي کې دغه اندازه کمه شوې ده. د ګالوپ موسسې په دغه نوې سروې کې چې موندنې پرون سه شنبې خپرې کړې ویلي چې د 2021 کال د اګست له 30 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د دې کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د نړۍ په اویا هېوادونو او سیمو کې د جو بایدن محبوبیت یا تایید اندازه 43% ته راکمه شوې. ګالوپ ویلي دا کاملا مشخص نه ده چې له افغانستان د ځواکونو وتلو د امریکا د مشرتابه پر تایید څه ډول اغېز کړی، خو د ځینو مواردو یادونه کوي چې ښایي